تو د اکلی بلورونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیتراني سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې څنګه کومي صحرايي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویه وچه نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کېږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي. یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، په ادارې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه جمهور کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د دیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د دیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي، او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارزل بلدون د 20 درجه او شلو د دکو د فاسا، او ډیر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارزل بلدون د 40 درجه او سلویش د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 19 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حق له معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبر شغان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما د لسم ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بم پپرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یو سبو مو تریس تکړم. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لیز کون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو وګړي، د کون کوز مرسته سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړی د سلاونه او زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اورغورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اورغورځون کې سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړي، د کون کو د پرته او جوړ د کټ په هلېمه هله د چې د لوست د پای پر رسره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونه وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې له یو سلو او 500 سپې نه پیل به تر یو سلو د شپږ سپې پرې دی. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوس ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو، او هم چې نن په تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د سیلابونو په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو، کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامېسته سي، څنګه موږ تاسو کولای شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدرمن زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامېسته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کو. ساده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ ساده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیرې انسانان ژوند کوي، کچیرې حیوانات ژوند کوي، کچیرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له عمله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات تویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اس پی ورځ تر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سره څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښته وي، دغه ټول مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامانات چې موږ په کور کې دي هغه ارزښمن سامانات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له عمله څخه په ډیر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچیرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړی دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړی دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې تر څنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمش پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطرات سره مخامخ نسی، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د ورلګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حد پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بیا ځای شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې په لور څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو بل سره په تماس کې اوسيږي. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یه هم اتپی شش انونه لرو، چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ایز د کوچ اورغورځون کې، یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي، اورغورځون کې یه هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یه هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کلرمن زده کوونکو ورشیندونکي غرونه کچیرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځوونکي غرونه چې دی یا هم اتشانونه چې دی دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچی وي، دونه ورغورځوونکي له خلی څخه لوګي ولورځي، هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او اور ټوټې او ویلې شي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خواو ته خپريږي، یعنی په څلور خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیمن سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درنو غلریز د کونکو اورشیندونکي توکي مجاتس مخکې هم ولستر چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډې څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیات کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د وسخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي، چې اوس پنی ودانی ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورسې دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي، ځکه دا مستقیمن ټوله د اورس کروټي دي، د اور غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي د له هغه ځای لمینځ څخه وړي. لبهې دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټه په شان سره یو ډول سر چشمی سر موشتي وي چې بهیږي. کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه، جلی چې موږ تاسو کښې مونږ دارا کم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی لکه بل څخه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزی، چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي، د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي، خو د هغو له جملو څخه یو پخپله دي د هندوکش د غرونو په هکله وویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و، چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوې وې چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې یې درلودله چې د پویمیاس لاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کاني دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره سته، لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړ توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروې د سو کرچی سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې نه، خو بلکې د دې نشي نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکې به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څخه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځ ته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځ ته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله مند یم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او پیر سپوسې واوسېږي. در بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان